صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و سر ساعت رسیدیم. پروگرام را میسپارم با همکارم صالح محمد صالح.
ډیر مننه ملیا جان، تستړې مسې په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې په خبرونه کې تر پنځو بجو در سره یم. په راپورونو کې اوري چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي په افغانستان کې باید د نشې موادو د فعال قاچاقونکي وپیژندل سي. د دې ترڅنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په مالیزیا کې د اپوزیسیون د فعالیتونو د ځپلو په خاطر نن او پرون شپېته تنه نیول سوي دي. په نړۍ کې په شکرې یا دیابیت باندې د اخته کسانو شمیر تر 3.5 میلیونو اوښتی دی. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه له اسدالله لودین څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، هغه معترض کاندیدان چې د ځانګړې محکمې په حکم ولسي جرګې ته بریالي شوي وایي چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ورته ګواښ کړی. د افغانستان ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون څخه به د ځانګړې محکمې د پریکړې په اړه مرسته وغواړي. او په افغانستان کې نن په دوه جلا جلا پیښو کې د ایساف شاه واسکار او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوې ده. د خبرونو تفصیل، هغه معترض کاندیدان چې د ځانګړې محکمې په حکم ولسي جرګې ته بریالي شوي وایي چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ورته ګواښ کړی. معترضه کاندیدان دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. دا وسل تنظیم چې د ځانګړې محکمې لخوا ګټونکي اعلان شوی په دې اړه وایي
په دې ملک کې مختلف میتودونه کار اخیستل کېږي. بچه ترسانه که چې ورته وایي نه، دوی غواړي چې موږ وډار کړي چې ولاکه داسې پرېږدو، فلاني داسې کوي، فلاني به داسې نه کوو، فلاني به داسې پرېږدو. دا موضوع موږ نه ډاروي. موږ ډېر شیان لیدلي دي په دې ځوان کې.
که څه هم دغو کاندیدانو د کوم ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو تر دې مخکې د هیواد په ځینو رسنیو کې ویل شوي وو چې ایران په ځینو کسانو پانګونه کړې چې ولسي جرګې ته یې ورننه باسي. دوی د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې ولسي جرګې ته یې د ورتګ لاره هواره کړي. د افغانستان ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د یو لیک له لارې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون څخه وغواړي چې د ځانګړې محکمې د پریکړې له امله د رامنځته شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ولسی جرګې د دغه لیک ماته نن تایید کړ چې په هغه کې د ځانګړې محکمې کار د اساسي قانون خلاف بلل شوی دی. دغه جرګې د تیرې پنځمې په ورځ یو کمیسیون جوړ کړ چې له نړیوالې ټولنې او بهرنیو ډیپلوماتانو سره وګوري او د ځانګړې محکمې د پریکړې په مخنیوي کې مرسته ترې وغواړي. په افغانستان کې نن په دوه جلا جلا چاودنو کې د ایساف یو عسکر او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوې ده. ایساف ځواکونه وایي چې د دوی سرتیری هغه مهال ووژل شو چې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي لټول. په دویمه چاودنه کې چې د ریموټ کنټرول ماین په وسیله شوې، د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې یوه ماشوم نجلۍ ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو د 8 کلنې نجلۍ ته د ریموټ کنټرول کڅوړه ورکړه چې پولیسو ته یوسي. او کله چې نجلۍ پولیسو ته نږدې شوه، مخالفینو ماین والوزو. په خبر پاڼه کې د مخالفینو دغه عمل وحشیانه بلل شوی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ جګړه کې دوه کس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په جګړه کې ځینو ښکېلو خواونن ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه هغه مهال پیل شوه چې یو نجلۍ د یوه پولیس له لورې وتښتول شوه. ویل کېږي دغه پولیس له دې دوه قومونو څخه پر یو پورې اړوند وو. د کشم د امنیت قوماندانۍ سرپرست عبدالروف وایي که څه هم دا مهال جګړه پای ته رسېدلې، خو دواړه لورې یو بل ته په کمین کې ناست دي. دا کورنۍ خبرونه سیمه ایز نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د جنازې په هغو مراسمو کې چې د جمهور رئیس بشار الاسد په ضد په مظاهرو بدل سول، د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې هم وایي چې 3 ملکي کسان د دمشق په شاوخوا کې د کور په کور تلاشي په وخت وژل شوي دي. رپورټونه وایي لږ تر لږه 200 تنه تر اوسه نیول شوي. د جمعې په ورځ زرهاو تنو د سوریې په بېلابېلو سیمو کې د رژیم ضد مظاهرې وکړې. پاکستانی طالبانو د رئیس اسماعیل خان ته نږدې د پولیسو په مرکز د حمله مسولیت اخیستی او رپورټونه وایي چې حمله کوونکي چادري اغوستي وه. د شنبې په ورځ په دې حمله کې لږ تر لږه د پولیسو 10 افسران ووژل شول. سیمه ییزو چارواکو ویلي حمله یوې ښځې کړې ده او د پاکستانی طالبانو یو ویاند احسان الله خبري رسنیو ته وویل چې د دغه ښځې لخوا دا حمله د دې څرګندونه کوي چې د پاکستان خلک څومره د دې هیواد له رهبرۍ څخه ستړي دي. ایران پر غربي دولتونو تور لګولای د ملکی خلکو په وړاندې د سیاسي تشدد لوی ناتړی دي. جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په تهران کې د امنیت کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې واشنگتن، اسرائیل او اروپایي دولتونه د هغو ډلو او افرادو ملاتړ کوي چې د تروریستي پیښو تر شا لاس لري. په تهران کې د امنیت په نړیوال کانفرنس کې د جمهور رئیس حامد کرزی په شمول د پاکستان، عراق او د سیمې د نورو هیوادونو ولسمشرانو ګډون کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای هم په هغه لیک کې چې کانفرنس ته ولوستل سو پر واشنگټن تور لګولی چې تروریستي چلند یې خپل کړی او په منځني ختیځ کې د تنظیم سویو تروریستانو مالی او پوځي ملاتړ کړی دی. تهران استدلال کوي چې له تروریزم سره د مبارزې تر ټولو مؤثره لار دا ده چې بهرني ځواکونه له سیمې وایستل سي او د امنیت ټینګولو مسؤلیت د سیمې هیوادونو ته وسپارل سي. په مالیزیا کې د اپوزیسیون د فعالیتونو د ځپلو په خاطر نن او پرون 60 تنه نیول سوي دي چې رپورټونه وایي یو شمېر یې بېرته خوشي سوي، خو چارواکو د اپوزیسیون پلویانو ته خبرداری ورکړی چې د جولای په 9 نیټه دي د خپلو مظاهرو پلان لغوه کړي. دغه مظاهرې د حاکم ګوند د تقریبا 45 کلنی واکمنۍ او په مالیزیا کې د سیاسي شفافیت د غوښتلو لپاره پلان سوي دي. خو د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق نن اپوزیسیون ته خبرداري ورکړ چې قدرت ته د رسیدو په خاطر د ګډوډۍ نه جوړوي کنه پراتونکي کې د هر ډول ممکنو ستونزو پړه به په غاړه وي. رپورټونه وایي چې د ارمنستان او آذربایجان د رهبرانو ترمنځ د ناګورنو کرباخ په سر د لانجې د هواري لپاره د یوې موافقې لپاره خبرې ناکامې سوې او د دواړو لورو لخوا په یو بل تورونه لګول سوي دي. د جمعې په ورځ د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران سرج سارکسیان او الهام الیف په قازان کې د روسیې د جمهور رئیس په بلنه خبرو ته کښېنستل. رپورټونه وایي له ډېرې مودې راهیسې د دواړو هیوادو ترمنځ په دې خبرو کې د یوې موافقې انتظار کې د خو په مایوسۍ پای ته ورسېدې. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ګرجستان لخوا په دې سند کې د لسو سترو بدلونونو غوښتنې د موافقې لپاره خبرې ناکامې کړې، خو د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې ارمنستان یو اربیا په دې موافقه کې د زیاتو اختیاراتو او امتیازاتو په غوښتنه د خبرو د ناکامۍ سبب سو. په چین کې یو بل پیژندل سوی بشري فعال هوژیان له زندان څخه نن خوشې سو. د میرمنې په وینا هوژیان نن سهار په پیکینګ کې خپل کور ته ورسید. د مخالفو نظریاتو درلودو په خاطر درې نیم کاله په زندان کې و. په داسې حال کې چې د چین صدر اعظم وین جیاباو د اروپا په سفر وتلی، دا په روانه اونۍ کې دوهم وار دی چې پیژندل سوي کسان په چین کې له زندان څخه خوشې کیږي. تر دې مخکې وتلی چینایي هنرمند او د بشري حقونو فعال ای وی وی لازندان څخه خوشی سوی وو. او رپورټونه وایي د نړۍ پر مخ په لوی عمر کې په شکر یا ډیابیت داخته کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ سوی دی. دا شمیر څرګندوي چې په ډیابیت داخته کسانو شمیر په 13 کلونو کې دوه برابر لوړ سوی دی. د دغه شمیر زیات کسان په هند، چین، روسیا او امریکا کې دي.
څلور بجې او 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي د قاچاقوړونکو اصلي ملاتړي باید وپیژندل سي. له پاکستان څخه ویشتل سویو توغندیو او مرمیو د افغانستان په سرحدي سیمو کې
شپږ شپېته نفره شهیدان او زخمیان دي. په دې کې شپږ درس نفره تنها موږ شهیدان لرو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په کابل کې د اپوزینو مهمو غونډو کې به برخه واخلي. افغان سوداګر وایي ورستیو نه امنیو ته په کتو سره
زمونږ ډیر سوداګر خارج ته وتلي دي او د ټولو سرمایدارانو او سرمایه په شکست ته مواجه شوي دي.
نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام د خبرونې په ورستیو شیبو کې خبريږي. نن یک شنبه ده د چنګاش یا سرطان 15 مچ د جون لښ پوجوشته می سره برابر ده. د جون لښ پوجوشته مچ په نړۍ کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې او مخنیوي د ورځې په توګل منزل کیږي. په افغانستان کې هم اول منظر سو. په دې غونډه کې د افغان ولسمشر دویم راستیال ویل چې د قاچاقونکو اصلي ملاتړي باید وپیژندل سي. د نشې توکو پر ضد مبارزې وزارت چې وایي د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې شیل سرورینه لري، خو بیا هم لزینو خندونو سره مخامخ دي. د امریکا د سفارت چارواکو هم په افغانستان کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل همکاري یاد کړي. د ازادي رادیو خبریال معصوم ایوان له کابل راپورټ لري.
د ولسمشر حمید کرزی د ویم مرسیال وای چې د قاچاقړونکو او د نشي توکو د لوی کاروباریانو اصلي ملاتړي دی وپیژندل سي او د قانون منګولو ته دی وسپارل سي. کریم خلیلی که څه هم په څرګند ډول کوم شخص کړي او یا ډلې نوم یاد نه کړ، خو ویل چې د قاچاقړونکو ملاتړ په لوړه کچه کیږي. نوموړي دغه خبرې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په غونډه کې وکړې. د عدلي او قضایي ادارو څخه وغوښته چې د مافیایي کړیو له مرسته کوونکو سره جدي چلند وکړي.
ما از برخورد جدی با قاچاقبران اصلی مواد مخدر باید توجه کنیم و از نهادهای عدلی و قضایی به خصوص خواستار هستیم.
موږ باید د نشه توکو له قاچاقړونکو سره جدی چلند وکړو. په دې برخه کې له عدلی او قضایی ارګانونو غوښتنه کوو چې له هغو کسانو سره جدی چلند وکړي چې په مافیایي کړیو کې لاس لري. له امنیتي ارګانونو څخه هم غواړو چې د نشه توکو له قاچاقړونکو سره مرسته ونه کړي، ځکه که د دوی مرسته نه وي نو هیڅ امکان نه لري چې دومره نشه توکي د قاچاق شي. دغه کسان که له هرې ډلې څخه وي باید وپیژندل شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي او خپله سزا وویني.
قانون سپرده شود و جزا داده شود.
ښاغلی خلیلی وویل نشه توکي او کاروبار یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره هم یو ګواښ دی چې باید پر ضد یې ګډه مبارزه وسي. د نشه توکو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په غونډه کې د امریکا د سفارت چارواکو هم د خپلو همکاریو ژمنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د قانون د پلي کېدو د چارو مرستیال هانس کلم وویل چې په افغانستان کې د کرنې غښتلتیا د امریکا لپاره هم مهمه ده.
د امریکا او زموږ د سفارت لپاره د کرنې پراختیا او د نشه یي توکیو د هر ډول کاروبار مخنیوي له افغانستان سره زموږ د همکاریو مهمه موضوع ده. په حقیقت سره زموږ هدف دا دی چې د هر بوټي کوکنارو پر ځای د غنمو یو بوټی کېږدو او وتوانېږو چې د کوکنارو پر ځای نور بوټي لکه د میوې معرفي کړو چې افغانانو ته خواړه ورکړي او له ګاونډیو سره یې د سوداګرۍ یوه لاره وي.
د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وویل چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د نشه یي توکو په کښت کې 40% کموالی راغلی. نوموړي تر دې مخکې ویلي وو چې په 40 ولایتونو کې د نشه یي توکو کښت 0 درجه تر رسیدلی. خدای هم ویلی و چې هر کال لګاونډي هیوادونو څخه 1500 ټنه کیمیاوي مواد چې تاریخ په هیروینو بدلوي افغانستان ته په قاچاقي توګه راځي. له نشه توکو سره په افغانستان کې پر څو کلنې مبارزې اوس هم انتقادونه کیږي چې سمه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تولید کیدونکي په سلو کې 90% نشه توکي بهرنیو هیوادونو ته ځي چې په سیمه ییزه کچه مبارزې ته اړتیا لري. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ومنو دل چې د ولسمشر دویم مرستیال د قاچاقړونکو د ملاتړو د پیژندنې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د محمود طرزي فکر بنسټ وایي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د وروستیو لاسوهنو او مداخلو هدف د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو مخنیوی دی. دغو تحلیل کوونکو چې د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې افغانستان په یو حساس پړاو کې دی او افغان چارواکي باید عاقلانه ګام پورته کړي څو افغانستان له اوسني بحران څخه ووسي. مخفي عزیز له کابله رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د محمود طرزي فکری بنسټ په دې باور دی چې گاونډي هیوادونه د خپلو لاسوهنو له لارې هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون مخه ونیسي. د دې بنسټ یو شمېر تحلیلګرانو د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې گاونډي هیوادونه له خپلو لاسوهنو څخه په افغان دولت د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. عبدالرحمن هودکی وایي چې په داسې حالت کې افغانستان باید له بیړې کار وانخلي، د گاونډي هیوادونو د نه همکارۍ تاریخ ته کتنه او د افغانستان ملي ګټو ته پام وشي.
سیمه ایز هیوادونه له ستراتیژیک تړون سره په بشپړ ډول مخالفت لري او له بیلابیلو لارو غواړي چې په افغان دولت فشار وارد کړي تر څو دغه تړون د امریکا سره لاسلیک نه کړي. بیا هم که د وروستي یو کال مداخلې او لاسوهنې ارزیابي کړو نو دا ټول ښیي چې ګاونډي هیوادونه غواړي په دې توګه ابرقدرتونو په ځانګړي ډول امریکا ته وښيي چې په افغانستان کې امنیت د دوی په واک کې دی.
د دغو تحلیلګرانو په باور د پاکستان له لوري په یو شمېر سرحدي ولسوالیو د راکټونو بریدونه او د ایران لخوا د تیلو موټرونو ته د اجازه نه ورکول د افغان کډوالو زورول او اعدام دا ښیي چې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي په افغان دولت فشار راولي. ستار پور دلی د دغه بنسټ یو بل تحلیلګر وایي چې د ایران له سرحدونو څخه هر اونۍ شاوخوا 2500 افغان کارګر مهاجرین د عاید پرته راستول کیږي. د افغانستان د محمود طرزي د فکری بنسټ یو بل تحلیلګر احمد شاه کټوازی وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي جګړې او کلتوري یرغل په ډګر بدل شوی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست یو بیان سیامک هیروي هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې ته اشاره کوي او وایي چې د افغانستان خلک به د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره د تړون په اړه پریکړه کوي.
دا طبیعي ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون موضوع د ایران او پاکستان د اندېښنې سبب شوې ده. که څه هم پاکستان په ښکاره د دې موضوع څخه یادونه نه کوي، خو خپلې اندېښنې لري. یو شمېر نور هیوادونه هم په سیمه کې له دې اندېښنه لري، خو افغانستان هر هغه څه چې ملي ګټې وي هماغه کار به وکړي او د افغانستان خلک به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی هیروي وړاندې وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ دلیل د بهرنیو قوتونو موجودیت نه، بلکې په سیمه کې د تروریزم ملاتړی دی. په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ایران طالبانو ته داسې دوربینونه ورکړي چې کولی شي ډېر لري هدف پنخه کړي او هدف وولي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا هم تایید شوي دي. له بل لوري د ایران د دفاع وزیر هم افغانستان ته په یو سفر کې وویل افغانستان باید د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي، خو افغان ولسمشر وایي چې امریکا ته د ستراتیژیک تړون په اړه یې په خپلو وړاندیزونو کې په افغانستان کې دایمي سوله او ټیکاو، د نړیوالو ځواکونو د حضور د قانونی کولو او د افغانستان د ملي ګټو د خوندي کولو سپارښتنه کړي. افغان ولسمشر وړاندې وایي چې د نورو شرطونو سربیره په دغه لیست کې د امریکا مرستې افغانستان ته شفافه او د افغانستان د حکومت له لارې مصرف او د افغانستان د پوځي قوتونو په سمبالښت او غښتلي کولو کې جدي ګام پورته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې د پاکستاني پاوز په وروستیو بریدونو کې تر شپېتو زیات ولسي افغانان مړه یا هم ټپیان شوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د تیرو درویو اونیو په بهیر کې په دغه مرګ ژوبله کې 16 تنه افغانان چې ګڼ ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. داود وفا رپورټ لري.
د ختیځو سیمو د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله مرخیل د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل په دغه شپږ شپېته تنو کې یوازې د دوی یو تن سرحدي پولیس زخمی دي او نور د کونړ او ننګرهار ولایت د سرحدي سیمو عام افغانان دي. مرخیل وویل 128 کورونه هم تخریب شوي دي.
هغه راپورټ چې موږ سره موجود ده تر اوسه پورې شپږ شپېته نفر شهیدان او زخمیان دي. په دې کې شپږ درس نفر تنها موږ شهیدان لرو چې په شپږ درس نفر کې 12 نفر ماشومان دي او همدغه 30 نفر زخمیان لرو او سرحد پولیس یو نفر موږ زخمي لرو. هغه راپورټ چې سرحدي په سیمه کې تنها موږ راټول کړی ده 123 کورنۍ مهاجر شوي دي او سیمې پریښي دي. حتی ځنګلو ته کورو ته د مرمۍ چې لګېدلي بعض ځایو کې ور ور اچول شوی ده سوځېدلي دي او خلکو ته ځواني بیان هم رسېدلی حیوانات هم له پاینه.
سرحدي پولیسو قمندان جنرال امر خیل وای دوی جګړه نه غواړي، په دې وجه دوی تر اوسه دغه بریدونو جواب نه دی ورکړي. دوی ویل د سرحدي سیمو عام افغانان پاسون ته چمتو شوي دي.
افغانستان ته به سترګې هم نه، افغانستان خلک په ډېر څو کلو کې جنگو ځپلي دي. افغانستان خلک غیرت لري، ایمان لري. ولسونه اوس هم ناست دي په دوه پښو په سر. ځوانان کوم 2000 نه ځوانان ماته راغلي دي او د ګوشتې د ننګرهار او د کونړ ځوانان او سپینګیري او ټول
تیر ورځ د سرحدي پولیسو همدغه قمندان وویل پاکستاني پوځ غواړي د سرحدي سیمو په وښتو دا سیمې د وسلوالو طالبانو وراوښتو ته آماده کړي، چې همدا اوس د ډیورنډ کرښې افغان غاړې ته په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان آزادانه ګرځي. په دې اړه مو په جلال آباد کې د پاکستاني قونسلګرۍ نظر وغوښت، خو هغوی ځواب ویل نه غواړي.
ومردل چې په خاتیس کې تر ډیر شو زیات افغانان په هغو ګولیو او توغندیو وژل سوي چې له پاکستان څخه ویشتل سوي دي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پیل په درشل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی مارک ګروسمن د شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې مارک ګروسمن به له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر اوږدمهالې ملګرتیا ټینګار وکړي او په کابل کې به په څو غونډو کې برخه واخلي. له دې څخه یو هم د تماس د ډلې غونډه ده چې نن په کابل کې پیل شوې ده. تفصیل له اجمل انڅخوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي چې مارک ګروسمن به له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره د تماس د ډلې په غونډه کې هم برخه واخلي چې نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د تماس د ډلې دویمه غونډه چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په کابل کې جوړیږي په غیر رسمي توګه د بند راتلونکي غونډې په اړه په چمتووالو متمرکز ده، خو د سولې په بهیر افغان لوري ته د امنیتي چارو په سپارلو او ځینو نورو مسلو بام په دې غونډه کې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د تماس د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې اساسي هدف دا ده د افغانستان د نظر نه چې د هغه نړیوال کانفرنس د پاره چې د افغانستان په اړه باندې په جرمني کې جوړیږي د میلادي کال په پای کې دغه د پاره هغه لازم او ښه تدابیر چې باید ونیول شي په هغه باندې مشوره وشي، په هغه باندې بحث ترسره شي او په هغه مهمو مسایلو باندې بحث کیږي چې هغه د افغانستان د جوړه حالات سره او د افغانستان د راتلونکي سره مستقیم تړاو لري. د نړیوال تماس ګروپ غونډه په کابل کې د بون د نړیوال کانفرنس لپاره یو غیر رسمي آمادګي ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن به همدار است ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر امنیتي سلاکار رنگین دات فرس پنتاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي سټیفن ډیمستورا سره هم جلا جلا لیدنې کتنې ولري. د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي به په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې هم د امریکا استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې به د تروریزم پر ضد په مبارزې، د سولې په بهیر کې د پاکستان پر همکارۍ او ځینو نورو سیمه ییزو مسلو خبرې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ولسمشر اوباما له دې هیواد څخه په راروان یو کال کې د 3000 اضافي سرتیرو د ایستلو اعلان کړی. په افغانستان کې د جګړې د ډګر امریکایي جنرالان وایي دا شمیر تر هغې زیات دی چې دوی سپارښتنه کړې وه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې امریکا په افغانستان کې او وروسته په عراق کې سلګونه میلیارد ډالر لګولي او په دې دواړو هیوادونو کې له 6000 زیات سرتیري وژل سوي دي. په داسې حال کې چې په پام کې د عراق او سوریا په نږدې راتلونکي کې له ایران سره د ګاز د یو پایپ لاین په جوړولو کې همکاري وکړي او له بلې خوا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې ګړندې سوي. واشنگټن پوسټ رسپانه په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا په عراق او افغانستان کې د امریکایانو د دې ټولو سرښندنو او لګښتونو هدف دا و چې د دواړو هیوادونه د امریکا د دشمنانو لاسته ورسی. د واشنگټن پوسټ د دې مطلب لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
له 2003 کال راهیسې امریکا په عراق کې میلیاردونه ډالر ولګول، 4500 امریکایي سرتیرو خپلې وینې وبهولې او نږدې 3200 نور ټپیان شول. خو له دې ټولو سرښندنو وروسته دا د راپور ورکول کیږي چې سوریې او عراق لیوالتیا ښودلې چې په ګډه له ایران سره د ګاز د یو پایپ لاین په جوړولو کې همکاري وکړي. پر دې سربیره په پام کې ده چې ایران او عراق د جولای په 6 نیټه بغداد ته د ایران د مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال ګڼ شمیر نور موافقه لیکونه هم لاسلیک کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي اوس باید دا پوښتنه مطرح شي چې د امریکایانو دا ټولې ځاني او مالي سرښندنې آیا د دې لپاره وې چې عراق د امریکا له دښمنانو یعنی د سوریې او ایران له رژیمونو سره همکاري وکړي او آیا عراق د همدې لپاره آزاد شو؟ واشنگټن پوسټ زیاتوي دا پوښتنه د ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان د جزئیاتو په اړه چې 8500 امریکایي سرتیري به تر راروانو 2 کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شي هم صدق کوي. په دې معنا چې لسګونه زره امریکایي سرتیري به لا هم د افغانستان په ښارونو کې امنیت ټینګوي او د دې هیواد د غرونو او پولو څارنه به کوي. نو دلته دا پوښتنه باید مطرح شي چې دا کار په کومه طریقه او په کوم مقصد ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وضعیت روښانه نه دی او لږ تر لږه داسې ځواب هم نشته چې د امریکا د ملي ګټو له نظره مفهوم ولري. د القاعده ګواښ لا هم شته او وسلوال طالبان تر اوسه هم په افغانستان کې مرکزونه لري. ورځپاڼه زیاتوي نو داسې یو هیواد چې د امریکا ټوپک او وسلې غواړي خو له دې شرمیږي چې په څنګ کې ودرېږي، څنګه به د امریکا درد دوا کړي؟ ولسمشر باراک اوباما ویلی چې هدف په افغانستان کې د ظرفیتونو لوړول دي څو افغانان وکولای شي چې خپل خپل دفاع وکړي. خو واشنگتن پوسټ پوښتنه کوي د دې خبرې معنا پر احتیاط څه ده؟ په دې هدف کې نه یوازې د طالبانو ماتول چې القاعده شبکې ته یې پناه ورکړې وه نه دي شامل، بلکې ښاغلي اوباما دا اونۍ وویل چې امریکا په افغانستان کې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه کوي او د سولې په هغه نوښت کې ګډون لري چې طالبان پکې شامل دي. د ورسپانې په وینا ښاغلی اوباما له دې څرګندونو سره راتلونکي په څرګند ډول په قدرت کې د طالبانو په شریکولو کې ویني. واشنگتن پوست زیاتوي امریکا په افغانستان کې له 440 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې ولګولې او له 1.5 زیات امریکایي سرتیري قرباني شول. نو آیا هغو امریکایي پیغلو او زلمیانو چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي او د ولسمشر اوباما په وینا نور نو ژوندي نه دي چې په خپلو مټو ګټل شوې ازادي په سر سترګو وویني، خپلې وینې د دې لپاره تویې کړې چې د حامد کرزي په فساد کې ډوب حکومت ته د ورځپاڼې په وینا له بېرحمو او ظالمو طالبانو سره د سولې امکان برابر کړي؟ او دا ټولې سرخندنې آیا د دې لپاره وي چې عراق او افغانستان یوه ورځ له هغو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړي او دوامداره دوستي ورسره وکړي چې د امریکا له سیوري څخه بد راځي؟
بیا هم امنیتي مسایل څیړو. افغان پانګوال وایي چې کچیرې د دوی امنیت ته ځانګړې پاملرنه ونیسي نو شایي چې له افغانستان څخه خپل پانګه بیرته وباسي. دوی وایي چې په کابل او ولایتونو کې پر افغان پانګوالو حملې سوي، د دوی پانګې لوټل سوي او امنیتي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده د دوی امنیت نه دی ټینګ کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د دوی هلو ځلو په افغانستان کې پانګونه زیاته کړې ده. تفصیل په یو رپورټ کې اوري.
د کابل ښار په زړه یا وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د تیرې پنځشنبه په ورځ د یو افغان پانګوال له وژل کېدو نه وروسته صرافان او پانګوال وایي کچېرې د دوی امنیت په جدي توګه ټینګ نشي نو ښایي چې خپلې پانګې له دې هیواد څخه بهر ولېږدوي. دوی وایي چې په تیرو څو کلونو کې پر افغان سوداګرو او پانګوالو مرګونې حملې شوي، تښتول شوي، ټپیان شوي او د هغوی شتمنۍ غلا شوي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا یې لازمه پوښتنه نه ده شوې. افغان پانګوال او د کابل د صرافانو ټولنې مشر حاجی امین جان خوستی همدې موضوع ته په اشاره وایي چې په کابل او ولایتونو کې د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله یو شمیر پانګوال له مخکې نه خپلې شتمنۍ له دې هیواد نه ایستلي او پاتې پانګوال هم په دې فکر کې دي چې خپلې پانګې له دې هیواد څخه بهر ولېږدوي.
د خارجي سوداګرو په مورید خو سوال نشته چې دلته به سرمایه گذاری وکړي. زموږ ډیر سوداګر خارج ته وتلي دي او د ټولو سرمایه دارانو او سرمایه په شکست ته مواجه شوي دي. که چیرته دا حالت نور هم ادامه وکړي او چې د کوم سرمایه داران پاتې دي او دغه سره هم دا تشویش او مشکلات پیدا شي او خلک به د دغه زینه په پرار نه شروع وکړي.
دا سرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په ډیپلوماتیک سیمه وزیر محمد اکبر خان مینکی په رڼا ورځ د احمد شاه حکیمی په نوم یو افغان صراف د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو، دوه تنه نور ورسره ټپیان شول او څه باندې 3 میلیونه ډالر یې وتښتول شول. له دې پیښې وروسته افغان صرافانو د اعتراض په توګه د شنبه په ورځ شهزاده مارکیټ او په ولایتونو کې د دې مارکیټ ټولې نمایندګۍ وتړلې او له امنیتي چارواکونه یې وغوښتل چې د دوی امنیت وساتي او کاري فضا ورته خوندي کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت لپاره په تیرو کلونو کې هم ډېرې هڅې شوي او له دې وروسته به خپلو دې هلو ځلو ته لا زور ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
په دغه تیرو څو کلونو کې پانګاچونه په افغانستان کې د دې کچه فوق العاده لوړو زغوارم چې بل اطمینان ورکم ټول خپل ګران هېوادوال ته او په خصوص ملي تجارت ته چې زموږ وظیفه د دوی د ځان او مال ساتنه ده. اقدامات به لا جدي رواني تر څو وکولی شو سرمایه ګذاري او تجارت لا تشویق کړو.
خو پانګوال وایي چې په روسیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ناامنۍ او پر سوداګرو او پانګوالو د حملو له امله له دې هیواد څخه میلیاردونه ډالره پانګه دوبۍ او نورو هیوادونو ته بیرته ایستل شوي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د کابل د صرافانو ټولنې د راپور پر اساس په تیرو لسو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې یوازې 15 تنه صرافان د وسلوالو غلو په حملو کې وژل شوي او کابو 30 تنه نور ټپیان شوي دي. تیر کال ایسا یا لپنګ چونې څخه د ملاتړ ادارې هم د پنګوالو او سوداګرو په وړاندې له پرتو خندونو او امنیتي ستونزو څخه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې پنګ اچونه له مخکې کلونو نه په دې هیواد کې کمه شوې ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
تفسیر الله سیرت له ننګرهار لیکي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل به په دغه هیواد کې یو بدلون رامنځته کړي او له دې سره به د افغانستان ملي اردو او پولیس هم پیاوړي سي. هڅه به وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي او پر نورو تکیه ونه کړي. باز محمد خانی لوګر څخه لیکي افغان ځواکونه ته تر بهرنیو ځواکونو پاملرنه زیاته پکار ده ځکه چې دوی تر هغو غښتلې کېدلی سي که چیرې سم وروزل سي. که افغان ځواکونه هماغسې مجهز سي، ټانکونه او نورې سپکې او درنې وسلې ورکړل سي، نو ډېر به شوي او له خپل وطن څخه به خپله دفاع وکړي. خاري امین الله له ننګرهار څخه لیکي زه غواړم چې ټول ملت، پښتون، تاجک یا هم نور قومونه په اتفاق سره د سولې ژوند وکړي او بل ته د ورورګروۍ لاسونه ورکړي.